ستړم شه دا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبری غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان سیمې ورنۍ نه په مهمو موضوعاتو ته راپور نه درو. هو اډمبه د دې وخت خبرونه و. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال به له هیواده وباسي. د پاکستان وفاقي حکومت د پېټرولو او ډیزلو نرخونه یو ځل بیا زیات کړي دي او په افغانستان کې طالب چارواکو د یوې امریکایي میرمنې په ګډون د یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې اتلس کارکوونکي نیولي دي. د خبرونو تفصیل. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي دي چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال به له دې هیواد وباسي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې په هیواد کې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال د اوسېدو اجازه نه لري.
ایک وہ ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہیں.
دی وائی یو ہغه کډوال دی چې رجسٹر دی. هغوی دلته د نړیوال قوانینو په اساس ژوند کوي. موږ هغوی ته پابند یو. دویم هغه کډوال دی چې غیر قانونه د پاکستان په خاوره اوسېږي. نه دوی سره کومه ویزه شته او نه قانوني اسناد لري. دوی ته د پاکستان په خاوره د ژوند کولو اجازه نشته.
بلخوا د کراچۍ پولیس وایي چې د سپتمبر له 9 راهیسې په دې ښار کې تر 600 زیات افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله نیولې دي. خو په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال عبدالجبار مشال روته ویلي چې په کراچۍ کې افغانان په ناقانونه ډول نیول کیږي او زورول کیږي چې په وینا یې باید دا کار ودرېږي. د شمالي وزیرستان میرم شاه پلنګزی سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي وګړي په هدفي برید کې وژل دي. د میرم شاه پولیسو مشالیډو ته ویلي چې پرون په پلنګزی سیمه کې وسلوالو طارق نومې تن په ډزو وژلې او بیا تښتېدلې دي. دوی ویل چې دوه کاله وړاندې د وژل شوي تن دوه زامن هم وسلوالو په هدفي برید کې وژلي وو. تر اوسه چا دغه حمله ذمہواری نه ده منلې. د مشال ریډیو د شمیرو تر مخه په روان کال کې د بنو سره نږدې په شمالي وزیرستان کې 38 هدفي بریدونه شوي دي. په دغه حملو کې له 60 زیات ځایي قومي مشران، سیاستوالان او فعالان وژل شوي دي. د پاکستان وفاقي حکومت د پېټرولو او ډیزلو نرخونه یو ځل بیا زیات کړي دي. حکومت پرون په یو اعلامیه کې د پېټرولو په یو لیټر نرخ کې 26 روپۍ اضافه اعلان کړي چې له دغې سره بعد د یو لیټر پېټرولو نوی نرخ څه د پاسه 300 روپۍ ته ورسېده. شان د ډیزلو نوی نرخ به د لیټر په سر د 318 روپو نه اوس د پاسه 329 روپو ته پورته شي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې خلکو د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالي او ګرانۍ په غبرګون کې پراخه احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د ټیسټ نتیجې ودرولې دي. عدالت پرون په خپل فیصله کې ویلي چې په دغه امتحان کې د زرو درغلیو راپورونه راغلي او باید لومړی د دغه پلټنې وشي. عدالت میډیکل کالجونو ته امر کړی دی چې دوی د نتیجې خپلو ویبپاڼو ته لا نه خېجبي. د لغې وروسته دا چې د سپتمبر په 10 د صوبې په میډیکل پوهنتونونو کې د داخلي لپاره امتحانونه ترسره شو چې د ځینو راپورونو له مخه په دغه امتحان کې د بلوټوت ټیکنالوژي په ذریعه نقلونه شوي دي. پر ټولنیزو رسنیو هم په دغه اړه ځینې ویډیوګانې خپرې شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا تعلیمي او داخله محکمو ویلي چې دوی د ځینو زده کوونکو لخوا د بلوټوت په ذریعه د نقل کولو کوشش ناکامه کړې او په دغه اړه پلټنې پیل کړې دي. په افغانستان کې طالب چارواکو د یوې امریکایي میرمنې په ګډون د یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې 18 کارکوونکي نیولې دي. نړیوال مرستندویه ماموریت یا آی ای ایم نن په یو بیان کې ویلي چې کارکوونکي د افغانستان په مرکزي غور ولایت کې د خپل دفتر څخه نیول شوي او بیا کابل ته وړل شوي دي. د ولایت ویان عبدالواحد حماس غوري ای پی خبري ایجنس ته ویلي چې امنیتي او استخباراتي ځواکونو له مودې راهیسې د دغې ډلې سار کاوه او داسې اسناد او ویډیوګانې ترلاسه کړې چې ښایي دوی خلکو ته د عیسویت تبلیغ کاوه. غوري زیاته کړې ده چې د یوې امریکایي ښځې په ګډون 21 تنه نیول شوي دي. نړیوال مرستندوی ماموریت په بیان کې ویلي دي چې د یو بهر ملکي په ګډون 18 کسان نیول شوي او په هغوی د تورونو د څرنګوالي په اړه هیڅ معلومات نه لري. د آی ایم ویب پاڼه وایي چې دا سازمان د عیسوي ارزښتونو پر بنسټ جوړ شوی، مګر دا د سیاسي یا مذهبي عقیدې پر اساس مرسته نه کوي. په سویټزرلینډ کې رجسټر شوې ډلې په بیان کې سپیناوی کړي چې ځایي دودونو او کلتورونو ته ارزښت او درناوی ورکوي، او که په سازمان یا کارکوونکو کې ستور وینو د شواهدو پر اساس به خپلواکه پلټنې وکړي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو واوریدو، او که د روانې خپرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته افغانستان ته لیږي. خو د افغان کونسلیټ یو چارواکي وایي
ډیر کسان نیول شوی دی، ټول قانوني دی، ورسره پی او آر کارډ دی، سی سی کارډ دی، هغه هم نیول شوی دی. خبره اوس دا ده چې موږ کوشش خپل جاری ساتلې دي.
په بنو کې میشت نرخزیان وایي چې پولیس په کورونو او دیرو چاپی وهي او ورته وایي چې لا ضلع دی لاړ شي.
ټریم ورځ دا پولیس والا راځي، بنو پولیس والا منګه تنګي او زمونږ دروازې ماتي په زور راخیږي، زمونږ بیکونه غورځي.
او د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو استادانو او کلاس فور ملازمینو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې.
اکتوبر 2022 د دې غوښته کوم استادان برتي شوې دي، هغه له هغه شان په اړه حق دي، بل متعدد پنشن اصلاحات دي، زم غټه مسله زم یو دغه ټول ملازمینو مسله ده.
د سیمینار نه هم په مهمو موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سوس. روزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال په پاکستان کې د اوسېدو اجازه نه لري او دوی به بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. بلخوا په کراچۍ کې د افغان کونسلیټ چارواکي وایي چې ډېر نیول شوي کسان خپل قانوني اسناد لري، خو بیا هم د دې د زورولو او نیولو لړۍ روانه ده. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان را کوي.
د پاکستان نگرا وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15مه اسلام آباد کې د یو خبری غونډې په مهال وویل په هیواد کې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال د اوسېدو اجازه نه لري او بیرته خپل هیواد ته به شړل کیږي. نوموړي وویل په غیر قانوني توګه هیڅوک هم په پاکستان کې د اوسېدو حق نه لري.
ایک وو ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہیں اور ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت.
دی وایي یو هغه کډوال دی چې رجسٹر دی، هغوی دلته د نړیوال قوانینو په اساس ژوند کوي، هغوی ته پابند یو. دویم هغه کډوال دی چې غیر قانونا د پاکستان په خاوره اوسېږي، نه دوی سره کومه ویزه شته او نه قانوني اسناد لري، دوی ته د پاکستان په خاوره د ژوند کولو اجازه نشته. او دریم هغه دی چې له غیر قانوني لارو د پاکستان شناختی کارډونه یا نور اسناد جوړ کړي دي. دا کډوال به هم بیرته لیږو، د پاکستان په خاوره دوی د ژوند کولو هیڅ حق نه لري.
هم واپس بھیجنے کی طرف دکھیلیںگے کیونکہ ان کو ہماری سرزمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے.
وزیر اعظم انور الحق کاکڑ زیاته کړي د کډوالو په اړه خپل دغه پالیسی تیار کړی ده او راتلونکي کې عملی کول به هم په نظر راشي. د پاکستان نگرا وزیر اعظم انور الحق کاکړ د تازه بیان په اړه تر اوسه په افغانستان کې د واکمنو طالبانو هیڅ دریز مخې ته نه دی راغلی، خو په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال لیډیو ته ویلي پاکستانی سرکاري چارواکي بیا بیا وایي چې غیر قانوني میشت کډوال نسی، خو په دې کې هیڅ حقیقت نشته. په کراچۍ کې افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي، زورول کیږي او باید دا لړۍ د نورو ودرول شي.
دی وایي چې موږ هغه کسان نیسو چې غیر قانوني، حالانکه دا خبره نه ده. ډیر کسان نیول شوی دي، ټول قانوني دي، ورسره پی او آر کارډ دی، سی سی کارډ دی، هغه هم نیول شوی دي. خبره اوس دا ده چې موږ کوشش خپل جاری ساتلې دي، دا د سند کوم چارواکو دي، د دې کوم ذمہ داران دي، ټول ته موږ لیټر لیکلې دي، څنګه چې گورنر شو، آی جی پولیس شو، وزیر اعلی دي، فارن افیس دي، ټول ته اطلاع ورکړې دي. خبر موږ او تر رسولې دي چې افغانان ډیر زورول کیږي، پریشان دي، باید تاسو دې سره تغه زیادتي ونه کړي، د پولیس باید کنټرول شي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم د افغان کډوالو په اړه دا سرګندونی په داسې حال کې کړي چې په کراچۍ کې پولیسو رینجرو ځواکونو د افغان کډوالو د نیولو ځانګړي کمپاین پیل کړی دی. د کراچۍ پولیسو په وینا چې د ستمبر د 9 نه تر 15 ستمبر پورې د کراچۍ ښار په 8 ضلعو کې تر 600 نه زیات افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي او د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه پی درج کړی دي. په کراچۍ کې میشت او نیولې شوی افغان کډوالو بیا بیا مشال لیډیو ته ویلي چې دوی پروف اف رجستریشن پی او آر او افغان سیټیزن کارډونه لري، خو بیا یې هم پولیس نسی مقدمې پی جوړوي او زوروي. هم په دې لړ کې پښتون ژغورنې غورځنګ د ستمبر په 15مه په کوټه کوچلاغ کې احتجاجي لاریون کړی. د یادې مظاهرې په مهال د پی ټی ایم بلوچستان کوارډینیټر یا مشر نورباچا په خپل وینا کې وویل یو ځل بیا د پاکستان حکومت د اسنادو په نوم د افغانانو زورول پیل کړی دي. د حکومت دا پریکړه د منلو وړ نه ده. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د ستمبر په 15مه په خپل یو بیان کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو د افسوس څرګندونه کړې او ویلي تازه نیولې شوی افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د اسنادو نه لرلو په تور نیولې شوي دي. د بیان تر مخې د بشری حقوقو کمیشن وایي د غیر قانوني کډوالو په توګه د دوی حیثیت په دې معنی نه دی چې دوی د خوندیتوب حق نه لري او نه باید د پاکستان امنیتي اندېښنو سره مخ شي. کمیشن وایي راتلونکي حکومت باید د کډوالو په اړه د 1955 د جنیوا کنوینشن او د هغوی د حیثیت په اړه د 1958 پروتوکول لاسلیک کولو په اړه په جدي توګه غور وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 1400 رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او د دوی پروف آف رجسٹریشن پی او آر او افغان سیټیزن کارډونو موده روان کال د جون په 13مه ختمه شوې ده. خو بیا د سفران وزارت د جون په 6مه یو اعلامیه خپره کړې وه چې پکې ویلي وو چې د کډوالو د پاره مرکزی حکومت د دوی راتلونکي پریکړه نوي کړي، دوی به نه زورول کیږي او نه به نیول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو زورولو لړۍ باید ودرول شي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کو دا پاکستان وفاقی حکومت دا پیٹرولو او ڈیزلو نرخونا یو وارے بیا زیاد کری دی چی دا نن سخبا عملی کی گی. پرون د شپې په جاریشي یو اعلامیه کې حکومت ویلي دي چې د پېټرول یو لیټر نرخ سبان دی 26 روپۍ او د ډیزل نرخ سبان دی 19 روپۍ زیات کړل شوی دی. د دې زیاتوالي وروسته د یو لیټر پېټرول نرخ 3.1 روپۍ نه او د ډیزل نرخ د 3.9 روپۍ نه اوړېدلې دی. ولسوایي د حکومت لخوا یو داسې خبر راغلی دی چې پکې دوی ته اسانتیاوې یا ارزانۍ اعلان شوي وي. دوی وایي ژوند تیرول ورته ګران دي. تفصیل د شبیر احمد جان پر راپور کې.
په وړو گاډو، رکشو او چنګچو روزګار کوونکي وایي چې مزدوري ورته په دومره ګرانو پېټرولو کې ډېره ګرانه شوې ده. رکشا چلوونکي داود انور وایي چې هڅه کوي چې بل سر روزګار ځان له وګوري ځکه دې کې هیڅ نه پاتې کیږي.
چې کم وخت کې 10 روپۍ کوي وا او 100 روپۍ لیټر نه وایي کې مو خوشاله. اوس په 332.30 روپۍ کاست دي ځکه چې ټول 1200 روپۍ اول برابر شنو موږ له خوشاله مو 1200 خوشي هي کې کم سه کم چې کم نه شي 700 پېټرول ته راشي موږ سم پاتې نشي. مده کې موږ بچی سو ساتو خو بس مجبوریا بل څه کاشتنه دغه باندې چې کوم نه خپل وخت یې موږ په خپل ځان باندې کړی کافی کنټرول کوو. مطلب دا چې روټه شو داسې مثال موږ وته غوړی نه چو خپل ځان له زور ورته ځکه چې برابرۍ نه پوز دا سمه دی اړې کوشش کوم چې الله ملو کې نزاغې ته بس ځکه چې پېټرول کې اوس نه پاتې کی.
دا سو ذکر ډرایور ابرار الله چې سامانونه دکاندار الله یو خار نه بل خار ته وړي وای د کور نور ضرورتون لپاره قرضدار کوي او خرچي نشي پوره کولی.
ثړی ځان له رزق پیدا کی راغو کې دي کې انسان واړه بیمار شي بل څه شي بل څه شي یار ماشومان دي یاري سړی ډیماندو نه کوي واړلو هو هر یو شي چې کم دی ورځ تر ورځ دغه نو زیدا هو بالکل ګران غړي را مشکل ده. غریب سړی غجون ګران شو په پاکستان کې زمون خو دي سودا کې دي هو مسله دار چې ورځ کې بچته یو پیرم علاوه دا سغم ناراضي چې راشي چاته پیسې ورو سو کاغه پیسې نو ورکي هغه 13 میاش کې 10000 روپۍ بل راغلي هم هم نه داخل کړو ګیس بل چې کم دی 2000 روپۍ راغلي هغه چې ناراضي وبسره روان دي بجلی نور سره خوشاله.
پاکستان زیاتره غټ گاڑی چې د غټو صنعتونو کارخانو او تاجرانو سوداګانی وړي روړي په ډیزل ګرځي او ډیزل ګرانېدو سره د ټولو توکو په نرخونو اغېز غورځيږي. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر آف کامرس یو غړی او صنعتکار عبدالحمید ګورواړه مشال لیډو ته وایي
دا څه چې مونږ یو مال د کراچۍ نه لوټ کوو او اپ ټو پېښور راوړو کنه نو هغه گاډی هغه به پخوا به هغې څه په درې لکه نو هغه اوس هغې ته وایي چې مونږ ته څلور لکه پېښور گاډی دغه شو چې پنځه نیم لکه او شپږ لکه پورې راوړي اوس خام مال چې به دی راوړي بهر نه کراچۍ نه کارخانېدار به لوټ خو آخر مال باندې بچي کنه لکه یو گجرات کې یو فیکټری دی دا هغې وایر رالو کاپر وایر کنه کیپیسیټر راځي هغه استعمالېږي نو بوجھ پچا شو بوجھ پہ ڈائریکٹ عوام باندھے شو نو غریب خل کو خانا خراب ہو.
پاکستانی حکومت دریز دری چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه د زیاتېدو په وجه او د پاکستانی روپیا د نرخ له وجې دوی د تیل نرخونه سیوا کړې دي. یاد دی چې حکومت په وړمبي سپتمبر هم د پټرول او ډیزلو یو لیټر نرخونه تر اتلس روپو سیوا کړې وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سروسی
په بنو کې میش نرخزیان وایي چې پولیسو په کورونو او دیرو چاپی وهي او ورته وایي چې ردی ضلع وځي. دوی زیاته کړې ده چې د کومو نرخزیانو کارونه سم نه دي او یا په جرمونو کې ککړ دي نو لاغو سره دی د قانون مطابق چلند وشي او نور دې نه زورول کیږي. دا وروستو لاغې ده چې تیره اونۍ په بنو کې مذهبي عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړ چې په دغه سیمه کې په بدامنۍ او نور یو شمېر جرمونو کې نرخزیان لاس لري او باید دوی دې له سیمې وویستل شي. نور معلومات شبیر احمد جان راکړي.
دا خیبر پختونخوا پابن ضلعه کې میشت نرخزیان وایي چې پولیس د دوی په کورونو چاپی وهي او سامانونه ورله غورځوي او ورته وایي چې ضلعه پرېږ دی. دوی وایي چې دوی خپل ځان او خپل کورنۍ لپاره ودونو خادو او نورو خوشحالو کې په پروګرامونو کې رزق ګټي خو ځایي پولیس او ملیان یې دندې ته نه پرېږدي او په سیمه کې د ټولو جرمونو ذمهوار دوی بلي. خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د سازمان مشره فرزانه مشال لیډو ته وایي چې د پولیسو مشر سره په دې ډول په ښه ماحول کې مذاکره کرات وشو خو کشاله لا نه ده هوارا.
خبره دار چې دی وای چې پاجا سره لکه غلط دی دا کای دا کای سین چې ټول وای نو زمون وینا به تم دا وا چې یل کب خواجا سره غلط دی نو اغي باندې هما غي فایر کوي کاغا دا جسم پروشه دی او کاغا دا مطلب چې کم یو غلط کار دی دا غي تاسو اغا باندې فایر کوي غا ریس کوي اغا بوزه غا بندبه او هاغه د پیپی لگاوي کبي چې تاسو په یو خزه په یو سړی لگاوي موږ د غلطو
حکومتی چارواکو باندې غږ وکړ چې د جرمونو په غټو اسبابو کې د خواجه سره او دلته شتون یو غټ سبب دی نو باید دوی د ضلع نه وباسي غنی حالات زموږ به حکومت خپلوي. دغه اغیزمنو نرخزیانو مشرک کونکي نرخزی کوکو د جمعې په ورځ دغه دینی عالمانو غونډه ورسته بنو کې خبري غونډه پر مهال مطبوعاتو ته ویلي چې دوی نه جرمونه کوي او نه کوم غلط کارونه او دا چې دوی هم د دې پاکستان وګړي دي نو له بیا ورته بنیادی بشري حقوقونه نه ورکول کیږي.
ترېم ورځ دا پولیس والا راځي بنو پولیس والا مونږه تنګي او زمونږ دروازې ماته په زور راخیږي زمونږ بیکونه غورځي او بنو ډی پی او دا غواړي چې مطلب مونږ ضلع بدل شو. مونږه بنو ڈی پی او ته ریکویسٹ کو چې کم غلط ته غلط کسترونه سي صحیح ته انصاف ملو شي. مونږ چرته لاړ شو سو کو زمونږه اومه ماشومان دي زمونږه اومه مور پلار دي مونږه تاغي ته پاره غړي گو سي چلو شو چې خپل باغ مونږه اجلاغان پیدا کړیو هم ته دي پاکستاني څه خو یو کنه مونږه اومه اغه مليان سره یو اغه وی د لاش اغه غلط کارونه والے رونی سي.
کله چې مشال لیډو د غونډه مشرکونکو زاید دینی عالم مولانا عبدالغفور نو پختل چې آئین او قانون دوی ته حق ورکوي چې چرته استوګ نه کوي او چرته خپل روزګار نو ول بیا تاسو د قانون او بشر حقوقو خلاف اوښتنه کوي. نو دوی مشال لیډو ته د سپتمبر په 15 وویل
هرې قانوني حد چې کوم دا هغه تعین پکار ده د پښتو رواج ثقافت مطابق چرته هم د دې د کاروبار دا طریقه نه ده چې دوی به یمیږي. دوی الحمدلله هغه خپله درزي چې کوي کپڑے ګنډي نو دری ماس دغه طریقې تعین دا په کوم قانون په کوم شریعت او کوم د ثقافت سره راغلي. مونږ صرف او صرف هغه ته خود دې پر آواز ستکړه ده چې کوم دې طریقه کاری کړه ده.
ولې په دې اړه مو چې کله د بنو ضلع یو پولیس چارواکي ایس ایس پی اپریشن ثناء الله خان نه پوښتنه وکړه نو دوی مشال لیډو سره دا ومنله چې بغیر د سجرمه د چا خلاف کاروي نشي کوي او نه د ضلع نه وباسي. خو خبرې ترې روانې دي.
خبره صحیح ده سات پورې نن په دې حق لمغه یو میټینګ هو شو دا دی ترانسجنډر خلاف د لوکل خلک سورو چت شي او صحیح اعتراضات یو نو هغه په باره کې مونږ بیا د ترانسجنډر مشران سره راته اوس وینم کوم کسان چې دي چې په جرمونو کې ککړ دي یو خلاف کاروي کوي او روغ خلکو ته بحث نه وایي اوس دا سي غنشته چې ته چې بالکل مونږ بار خلک چې دي بالکل پریدونه نو هغه مونږ نن هغه باندې فیصله وشو بیا کوم عوام دي نو عوام سره هم په دې خبرو ان شاء الله خبره کو.
په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیان او بشري حقوقو لپاره کارکونکي مدني فعال تیمور کمال تر مخه تیر وختونو کې هم د خیبر پښتونخوا په سوات مردان چارسده او بنون علاوه نورو سیمو کې هم د پولیسو یا ضلع انتظامی لخوا دا ډول غیر قانوني پریکړې د ضلع بدرې شوي خو لا تر دې د مسوخ هم ضلع بدر شوي نه دي. دوی وایي خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 مراسم په بیلابیلو پیښو کې د اتیو څخه سیوا خواجه سره وجل شوي او دغه ډول یو شمېر نور جوبل شوي هم دي. په کال 2013 کې د پاکستان قومي اسمبلی د نرخزیانو د خوندیتوب لپاره ترانسجنډر پروټیکشن اکټ قانون هم منظور کړی خو وفاقي شرعي عدالت د دې قانون په ځینو شقونو نیوکې کړې چې وروسته د نرخزیانو او بشري حقوقو فعالانو د وفاقي شرعي عدالت دغه پریکړه پر ضد سپریم کورټ کې اپیل هم کړې دی. ولې تیمور کمال جاتوي چې په صوبایي کچه خیبر پښتونخوا کې دا ډول قانون لا نه دی جوړ. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
خیبر پختونخوا د سنسو 2000 استادانو د سرکاري کالجونو استادانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی بل گریډ ته د ترقې مسله دې زر تر زر هوار کړی شي. د استادانو د اتحادیې مشران وایي چې په دغو کې د زیاتره استادانو بل گریډ ته د ترقې کار د تیرو وو کلونو راهیسې د ځان ښکار دی. بلخوا د صوبې د تعلیم د څانګې چارواکو ویلي دي چې هڅه کوي چې دغه مسله زر تر زر هواره کړي. تفصیل فرخنده صدر کوي.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي د دوی د ترقۍ مسله د تیرو وو کلونو راهیسې د ځن ښکار ده. دغه استادانو د سپتمبر په 12 او 13 د صوبې په کالجونو کې د کار کولونه بایکاټ اعلان کړی وو او په مختلفو سیمو کې د خپلو غوښتنو لپاره مظاهرې هم کړې وې. د مانسیرینا د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو د اتحادیې یو مشر نصیر شهزاده د دسمبر په 15 د خپلو غوښتنو په اړه وویل
پی ایس ٹی کے دفعہ پروونشل سلیکشن بورڈ کے کہنا اور اگر دی جکم نہ زمگا پی ایس ٹی پوسٹپون کرا اور زمگا نمونہ جکم دی آگے پی ایس ٹی نے ڈیلیٹ کر لگا. اصل پرابلم دو فائنینس اور پرابلم ہو چکی بھائی موسم دی 850 پروفیسران ہو تغ لفارے اگئی دا ڈیلیٹ کر دن سب آدھی تو آسٹریٹی میئر اگست دی.
په خیبر پښتونخوا کې دا وخت سرکاري کالجونو سناسه 2000 خزینه او نارینه استادان داسې دي چې د ترقۍ کاري ودرېدلې دي. د خیبر پښتونخوا د سرکاری کالجونو د اتحادیه مشر جمشید خان مشال ریډیو ته وای کو غوښتنه ونه منل شوې نو د راروانی اونۍ نه به یو ځل بیا په کالجونو کې د کار کولو څخه بایکاټ اعلانوي. استادانو اتحادیه وای چې په دغه احتجاج کې د صوبې د 322 نه زیات سرکاري کالجونو استادانو برخه اخیستې وه او یوه غوښتنه یعنی بل گریډ ته ترقی یا پروموشن یې ده. په دغه اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم او اطلاعاتو له نگران وزیرانو سره مو رابطه ونه شوه، خو د پېښور د یو سرکاري کالج اسوسیټ پروفیسر امتیاز علي مشال ریډیو ته وایي دوی خپله خبره د تعلیم محکمې له صوبایي چارواکو سره شریکه کړې او هیله لري چې زر به هوار شي. بلخوا د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو اتحادیه وای په دغو کې ځینې استادان داسې دي چې د تیرو لسو کلونو راهیسې بل گریډ ته ترقی یا پروموشن نه دی شوی.
د فرهند اسد راپور موریده او د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو استادانو او کلاسپور ملازمینو پرون د خپل غوښتنو لپاره د صوبې د ځینو ښارونو د پریس کلبونو مخې ته احتجاجونه کړي دي. د استادانو په وینا چې تیرو صوبایي حکومت د ترقی حکم ورکړی و خو نگران حکومت د ترقی نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی، بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د استادانو جایز مطالبې منی او ورسره مذاکراتو ته آماده دي. تفصیل عظمت علی شارک.
د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري او هایر سیکنډري سکولونو استادانو د ستمبر په 15 د صوبې په ځینې ښارونو کې د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دا د مردان پریس کلب مخې ته د استادانو احتجاج دی. دا مظاهرچیانو په وینا چې د تیر حکومت د منظوري او د عدالت د پریکړې باوجود ورته نگران حکومت ترقی نه ورکوي. د پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې اپټا ضلعي مشر زبیر امیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی احتجاج د اپګریډیشن په پینشن کې د اضافي او د نورو غوښتنو لپاره دی.
موږ سره په 17 جنوري 2022 کې د یو کامیاب درنا پېښور نه بعد صوبایي حکومت کابینې دا منظوري ورکړه اپګریډیشن او هغه چې دا به 1 جولای نه اپلیکیبل وي. اکتوبر 2022 د دې غوښته کوم استادان برتی شوې دي، هغه له هغه شان په اړه حق دي بل متعدد پینشن اصلاحات تزم غټه مسله زموږ یو دغه ټول ملازمونو مسله ده. هغه پینشن دی حکومت په الحال په نیمه والے دي او مکمل ختم دوه اراده کړي ده.
احتجاج کې شریک اس اس ټي استاد طارق نسیم مشال ریډیو ته وویل چې دوی پښپاړسم گریډ یا درجه کې برتی کیږي او هم پښپاړسم کې بیا ریټایر کیږي، او د پاکستان په نور ټولو صوبو کې اس اس ټي استادانو ته ولسم گریډ یا درجه ورکړي شوی ده.
ریگولرائزیشن یو مسئلہ دا داسی اصلاحات کړی دی په پینشن کې چې هغه زموږ د پاره ناقابل قبول دي چې په هغه ملازمینو ته مکمل نقصان دی.
دا مردان پریس کلب مخې ته احتجاج کې د تعلیم محکمې کلاس 4 ملازمینو هم احتجاجي مظاهره وکړه. دا مردان د کلاس 4 اتحادیه مشر مومن خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته ورته ټایم سکیل ورکړي او د سلورم گریډ نه دی ووم گریډ ته ترقی ورکړي.
موږ د سټ سکیل لپاره مطالبه کوو، هغه خو په ځای پاتې ده. و زموږ د پینشن د ختمېدو لپاره د ظالمانه قانون دي کوم جوړ کړی دی. موږ د دې په اړه راغلي یو احتجاج کوو او بھرپور احتجاج کوو. د ایجوکیشن کونسل د طرفه استادان هم دي کې بابوګان هم دي کلاس 4 هم دي. بابو کېډر دی، هغه د استاد دی، هغه مطلب د کلاس 4 دی. نو دا ټول موږ په یو ځای باندې روزو او په یو آواز باندې خپل احتجاج کوو چې نن د غوړو ریټ وګوره، د چینې وګوره، د بجلی بلونو ته وګوره، دا څوک نشي برداشت کولی. د دغه وجه نه موږ لګیا یو او زمونږ د ضلع قائدین او د صوبې قائدین ټول په دې کې شریک دي.
د خیبر پختونخوا تعلیم محکمه وایي چې استادانو سره مخکې هم خبرې اترې کړي او د هغوی جایز مطالبات یې منلي او اوس هم ورسره د مذاکرات لپاره تیار دي. خو د خیبر پختونخوا د استادانو اتحادیه وایي چې له 3 کلونو راسې وار په وار صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي، خو تر دې دمه یې غوښتنې نه دي منل شوې. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، بدلتا حالات بدلی گی را بدلی گی. مو پا
په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږ یې او اوس تر روانې خبرونې نیمایې ته رسیدلې یو، نو د دې وخت مهم خبرونه به وو. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي دي چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال به له دې هیواده وباسي. بلخوا د کراچۍ پولیس وایي چې د سپتمبر له 9 راهیسې په دې ښار کې تر 600 زیات افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله نیولي دي. د شمالي وزیرستان میرامشاه پلنګزی سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي وګړي په هدفي برید کې وژلې دي. د میرامشاه پولیسو ویلي دي چې پرون په پلنګزی سیمه کې وسلوالو طارق نومې تن په ډزو وژلې او بیا تښتېدلې دي. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت د پېټرولو او ډیزلو نرخونه یو ځل بیا زیات کړي دي. حکومت پرون په اعلامیه کې د پېټرولو په یو لیټر نرخ کې 26 روپۍ اضافه اعلان کړي چې له دغې سره د یو لیټر پېټرولو نوی نرخ څخه د پاسه 321 روپو ته رسیدلی دی. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د ټیسټ نتیجې ودرولې دي. عدالت پرون په خپل فیصله کې ویلي چې په دغه امتحان کې د ځینو درغلیو راپورونه راغلي او باید لومړی د دغې پلټنې وشي. عدالت میډیکل کالجونو ته حکم ورکړی دی چې دوی د نتیجې خپلو ویبپاڼو ته نه خېجوي. په افغانستان کې طالب چارواکو د یوې امریکایي میرمنې په ګډون د یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې 13 کارکوونکي نیولي دي. نړیواله مرستندویه ماموریت IAM نن په یو بیان کې ویلي دي چې کارکوونکي د افغانستان په مرکزی غور ولایت کې خپل دفتر څخه نیول شوي او بیا کابل ته وړل شوي دي. او د راپورونو له مخې تیر کال د پولیسو په حراست کې د مړې شوې مهسا امینی پلار امجد امینی نن په سقز ښار کې له خپل کوره بهر نیول شوی او د استخباراتي ادارې چارواکو له ځان سره بوتلې دي. دا په داسې حال کې دا چې نن د ستمبر په 14 په ایران کې د مهسا امینی د مړینې یو کال پوره شو. خبرونه موریده اوریدونکو، د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال په 14 سپتمبر داغه د چیف جسټس په توګه د واک موده سرته ورسېده او د سپتمبر د 14 نیټې نه به جسټس قاضي فایز عیسا د پاکستان د نوي چیف جسټس په حیث د خپل دندې سوګند پورته کوي. د تازه نگرانو د وینا تر مخه د چیف جسټس عمر عطا بندیال ډیر وخت په سیاسي پریکړو کې تیر شو. د دې نه پس به نوي چیف جسټس د کومو چیلنجونو سره مخ وي؟ په دغه اړه باندې له اسلام آباد راشد خټک معلومات را.
جسټس عمر عطا بندیال د پاکستان 28 چیف جسټس دی چې په فروری 2022 کې په دې منصب وټاکل شو. سبا یعنی په 14 سپتمبر به جسټس قاضي فیاض عیسا د پاکستان د نویشتم چیف جسټس په حیث حلف اخلي. د جسټس عمر عطا بندیال دوره تر ډیره حده په سیاسي او عدالتي بحران کې تیره شوه. نوې نومول شوی چیف جسټس به د کومو ننګونو سره مخ وي؟ په دې اړه تجزیه نگار او په اسلام آباد کې د ډان برس پانی کورټ رپورټر نصر اقبال مشال رډیو ته وویل،
سیویلینز کا جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا.
عام خلق پر فوجی عدالت کے ٹرائل کیس پر خغم مخ اعتراضی شپگ اس طرح کسونوں پر سپریم کورٹ کو پیاتا دی دا کسونوں نو اور دنہ یو چلنج دے کہ انتخابات نہ کی گئی فیصلہ بہم سپریم کورٹ کبھی اور تر ٹولو غٹ چلنج پر سپریم کورٹ کے ججانوں ترمیز اتفاق را وستل بھی بظاہر ادا سے خری چنو چیز جسٹس پر پدے ہر سکے کامیاب شی.
ڈیوائیڈ سپریم کورٹ تھی، بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے بڑے آرام سے یہ ان چیزوں سے گزر جائیں گے.
جسٹس عمر عطا بندیال د چیف جسټس په حیث ډېرې داسې فیصلې وکړې چې په ملک کې سیاسي بحران زیات کړو. د مثال په توګه هغه د تحریک انصاف په حکومت کې د ډیپټي سپیکر لخوا د قومي اسمبلۍ متول غیر آئینی وګرځول. د نهمې مې د ګهرجنو لریونو نه پسې تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان بندي کول هم غیر قانوني وګرځول. په پنجاب صوبه کې د انتخابات کولو په حق له هم فیصله وکړه خو عملي نشوه. په پنجاب اسمبلۍ کې د تحریک انصاف د ناراضه غړو د ګټونو په حق له فیصله وکړه چې په نتیجه کې د مسلم لیگ 100 ورځنی حکومت ختم شو. د نورو پرېکړو تر څنګ د احتساب په قانون کې د حکومت لخوا شوي ترامیم هم لغوه کړل. دغه د پریکړو پاړه قانون پو او د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسی مشال لډیو ته ویل
دا چیف جسټس چې کوم ریټایر شو کنه دا د اهم فیصله چې کوم استابلیشمنت په خوابه کېدلی شو کنه هغه د نه دی کړی فیصله هغه د پریشول او صرف هغه فیصله وکړلې لکه د نیب ترمیم پاکلې وکړه هغه استابلیشمنت په حق کې وکړي استابلیشمنت ډیر خوشاله په دا فیصله هغه ته یو قسم فیور ور نو نور هغه فیصله چې کوم استابلیشمنت په خوابه کېدلی شو هغه ګرد پریشول هغه د قاضی فایزی صاحب په غاړه کې چولې هغه کې تر ټولو مهمه فیصله چې دا د ملټری کورټس فیصله ده چې دا ملټری کورټس د سیول ټرایل کولای شي کنه د سیویلینز
د پاکستان نه وشتم چیف جسټس قاضی فیضی سال 2009 کال نو اخلا تر 2013 کال پورې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس پتوګه کار کړی دی صدر ډاکټر عارف علوی د روان کال په وشتم جون د چیف جسټس پتوګه رضا نوم منځوري ورکړه دی په 15 اکتوبر 2013 کال کې ریټایر کیږي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزه خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوانی مو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنی مو بجو
هارون بچا هنری ګړی
په پینزو بجو
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي تر اوسه د نو انتخاباتو نیټه ځکه نه ده اعلان کړی چې د ټاکنو کمیشن د نو حلقه بندیانو عمل پیل کړی دی بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې د نوي انتخاباتو نیټه او مهال ویش اعلان کړي د نورو سیاسي ګوندونو بیا د بلاول بوټو په دې بیان نیوکې کړې دي چې ولې یاد ګوند تر دې وړاندې د اتحادي حکومت په دور کې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې د منظورې ملاتړ کړی وو چې په وجه یې اوس دا یو آئینی مجبوری ده چې نوي حلقه بندیانې وشي کم چې د انتخاباتو د ځنډیدلو سبب ګرځېدلې دی تفصیل له پیښوره د غلام غوث په راپور کې
د پاکستان پیپلز پارټۍ د چیرمین بلاول بوټو زرداری لخوا د انتخاباتو د نیټې د زر تر زره د اعلانولو په غوښتنه نورو سیاسي ګوندونو په دې وجه نیوکې کړي دي چې ولې یاد ګوند د دې غوښتنې نه وړاندې د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې د منظورۍ ملاتړ کړی وو په مرکز کې د تیر اتحادي حکومت په اخیرنۍ اونۍ کې د هغه وخت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې منځوري ورکړې شوې وه د هغه وروسته بیا د الیکشن کمیشن چارواکو په هیواد کې د نوي حلقه بندیانو عمل پیل کړو ځکه چې د ټاکنو د کمیشن لپاره د اساسي قانون په 18مه ماده کې لیکل شوی چې د ټاکنو کمیشن به د هرې سرشمیرنې د رسمي منځوري وروسته نوي حلقه بندیانی کوي د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د سپتمبر په 14مه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې د پاکستان پیپلز ګوند د انتخاباتو د نیټې د زر اعلانولو په غوښتنه نیوکې وکړې
دا راته وایي چې په سی سی آی کې د دې چیف منسٹر ناسو کنه د وزیران پکې ناسو کنه د سنسز دغه چې وشو نو دغه دغه ولې منځوري ولې ورکړه د په سی سی آی کې د چیف منسٹر نو ناس د مخالفت کړی دی نو خبره داسې ده چې دوی خپل اسې ډرامې کوي مونږ هم د الیکشن کمیشن سره ملاو شو تاسو ته پته چې منیسټر پارټي خو دا این پابند ده او همیشه لپاره دایینه او جمهوریت او د پارلیمنت سره ځي
په مرکز کې په تیر ائتلافي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام فی د اطلاعات او سیکتر عبدالجلیل جان وایي چې د اساسي قانون لاندې د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ټاکنو د کمیشن کار دی او د تیر شوی ائتلافي حکومت په دور کې هم په حکومت کې شامل ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره یو وو چې د نوې مردوم شمارې لاندې دي نوې عام انتخابات وشي
انتخاباتو اعلان صدر پاکستان یا وزیر اعظم اختیار نه دی اونه د پیپل پارټي او د جمهوریت علما اختیار دی چې ضرورت شي یا رستو شي موږ خپل هغه چې دا مطالبه دوراو با چې زر تر زرو شي کم خلکو په دې سرو او صوبو د وزراء اعلی اجلاس کې حکومت سره منلی دي چې د مردم شمارې او د حلقہ جاتو نه پس الیکشن دی وشي نو آیا هغه وخت او خبره دسخط او د وخت مطالبه په دې کې تضاد موږ تخکاری
د سپتمبر په 15مه نیټه د پاکستان پیپلز ګوند د سنټرل اگزیکټیو کمیټې د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پا په لاهور کې په خبری کانفرنس کې د ټاکنو د کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې دي د روان سیاسي او اقتصادي مشکلاتو د حل کولو لپاره زر تر زره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. پارټۍ په آئینی معاملاتو پراخه بحث وکړو چې پکې د اوږدې سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ راکمولو په ضرورت هم خبرې وشوې او دا به یوازې د انتخاباتو د نیټې او شیډول د اعلان سره راکمیږي. دا چې څه وجه ده چې په تیر اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه هغه وخت په بېلابېلو معاملاتو یو نظر لرلو، خو اوس هم هغه ګوندونه د ټاکنو او حلقه بندیانو په شمول بیلابیل نظرونه لري. د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وایي
دا انتخابی ټیکټکس دي. د یو ورځو کې د پی ډی ایم هغه جماعتونه چې تقریبا شپاړس میاشتې د یو بل سره شیرو شکرو، اوس په دوی په یو بل باندې الزامات لګي. تاسو ګورئ مولانا صاحب باندې الزامات شروع دي، پیپل پارټۍ په پیمرین الزامات شروع دي، ټول د الزاماتو دا لړۍ روانه ده. په انتخابی عمل کې به تاخیر کیږي، خو که سپریم کورٹ د مردم شمارۍ په حق لا د مشترک مفادات دا کونسل اجلاس دا فیصله ختم کړی یا کله د مګردوله، نو بیا به انتخابات چې کوم د امکان دار چې د نومبر په میاشت کې وشي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن اول د دسمبر په میاشت کې د نوي حلقه بندیانو د مکمل کولو ویلی وو، خو بیا رستو د سپتمبر په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی وو چې د نومبر په دیرشمه نیټه به د نوي سرشمیرنې لاندې د حلقه بندیانو عمل سر ته ورسي او د دې رستو به د نوي انتخاباتو نیټه اعلانوي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
دا سه حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر اوسه انتخاباتو نیټه نه اعلان کړې، امریکا او برتانیې د هیواد پر نگران حکومت غږ کړی دی چې آزاد، شفاف او پر وخت انتخابات یقیني کړي. په عین حال کې انتخاباتي کمیشن نگران حکومت ته په یو خط کې اندېښنه ښودلې چې په نگران کابینه کې ځینې داسې کسان شامل کړي چې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لري. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت په پاکستان کې نگران حکومت دی او دندې شفافو انتخاباتو ته لار برابرول دي. آیا دا به څومره ممکنه وي؟ په دغه اړه باندې تفصیل ملیحه امیرزاده راکړي.
امریکا له پاکستانی چارواکو څخه غوښتي چې د هیواد د قوانینو سره سم په خپل وخت آزاد او عادلانه انتخابات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د سپتمبر په 14مه دا خبره د پاکستان د ولسمشر عارف الوی د هغه وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه چې انتخاباتي کمیشن ته ویلي دي انتخابات باید د نومبر شپږمې پورې وشي چې د قومي اسمبلی د ماتېدو نهه اتیام ورځ جوړیږي. میلر خبریالانو ته وویل څنګه چې موږ د نړۍ نورو هیوادونو ته وایو، موږ په پاکستان غږ کوو چې آزاد، عادلانه، منصفانه او په وخت انتخابات وکړي او د بشري حقونو، اساسي ازادیو او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. پر دې سربیره د شروع په ورځ په پاکستان کې د برتانیې های کمشنر جین ماریټ په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا سره په لیدنه کې په پاکستان کې په آزادو، شفافو او ټول شموله انتخاباتو ټینګار وکړو. پین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان نگران حکومت باندې غږ کړی چې په نگران کابینه کې د هغه کسان نه شاملوي چې ورلمخه له سیاسي ګوندونو سره وابستګي لري. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، پخوانی سیکرټری فواد حسن فواد په نگران کابینه کې شامل کړل شوی. په داسې حال کې چې امریکا او برتانیې پر پاکستان د شفاف او آزادو انتخاباتو غږ کړی، آیا دا به ممکن وي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي او که څنګه؟ په پاکستان کې د ټاکنو د سار نه حکومتي ادارې فری اینڈ فیئر الیکشن نیټورک یا فافین پخوانی مشر او د کولیشن 38 په نوم د مدني ټولنې د شبکې مشر سرور باری د سپتمبر په 14مه مشال ریڈیو تول د پاکستان د آئین د ات سلوختم پینزه او دو سوا سلی رشتم ما دیلان دی دا واضح هدا چې کامی اسمبلی د وخت پوره کې دو مخ کې مات شي نو انتخابات باید په نوی ورځو کې وشي. خو انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده ورکړې او داسې فیصله کړې چې داسې ښکاری غیر جانبدار نه دي.
الیکشن کمیشن د انتخاباتو د نیټې ورکولو پر ځای د حلقه بندۍ او نیټه ورکړې ده چې د هغې له وجې به ټاکنې ځنډیږي. زما او زما پشان د نورو بی طرفه مبصرینو په نظر کې دا کار به ځینو سیاسي ګوندونو ته ګټه ورسوي. که په مجموعي ډول د کمیشن کارکردګۍ ته وکتل شي نو واضح ښکاري چې بی طرفه نه دي. خو بیا د الیکشن کمیشن لخوا په نگران کابینه کې د ځینو کسانو د ورګډېدو په اړه بیان راتلل هم یوه خوشاینده خبره ده.
د دې تورونو په اړه مو د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ خو هغوی مو ټلیفون ته جواب را نه کړ. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا وایي چې یو بې طرفه اداره ده او یقیني کوي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې د نوو حلقه بندۍ وخت راکموي او دغه کار سخت کال د نومبر تر دیرشمې پای ته رسوي. مخکې کمیشن د حلقه بندۍ او کار سرته د رسیدو لپاره د ډسمبر 14 ورکړې وه. کمیشن د سپتمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلیو چې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د حلقه بندۍ او موده راکموي چې مقصد یې په هیواد کې پر وخت عامو انتخاباتو ترسره کول دي. د سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ بلوچستان په نوم د وی غیر سرکاري ادارې مشر نصر الله خان مشال ریډیو ته ویل د نوې مردم شمارې تر منظورې وروسته د نوې حلقه بندۍ په رڼا کې انتخابات کول یو آئینی تقاضا ده چې دوی حمایت کوي. خو بیا هم په پاکستان کې د مدني ټولنې او د ډیرو دا غوښتنه ده چې د جمهوریت لپاره په وخت آزاد او شفاف انتخابات ضروري دي.
دنیا د نور ملکونو خبره ده، دا خو ګلوبلایزیشن دور دی او که څوک د دې لپاره خبره کوي چې فری اینڈ فیئر الیکشن وکړي په وخت او کړ، دا خو د پاکستان د آئین تقاضا ده. پکار دی چې فیئر اینڈ فری الیکشن وسي او د آئین کې څو وخت یې هغه وسي. اوس په دې یو مسله نوې چې راغلی ده، تیر سینسس چې رپورټ وو په هغه کې دا فیصله دې وکړله چې روان الیکشن په مجر د نوي سینسس په بنیاد کوو. نو هغه هم آئینی تقاضا ده چې د الیکشن لمخه به نوی حلقے وہ جوڑی نوزدہ مطالبہ مدا چپکار دی چپ وقت الیکشن گسی پاکستان خلبو یا خصوصاً جمہوریت پسند خلبو دا جمہوری قوتوں دا مطالبہ دا سول سوسائٹی دا مطالبہ دا چی الیکشن پا وقت گسی او فری اینڈ فیئر ہوسی.
سرور باری مشال ریڈیو تویل په پاکستان کې په الیکشنز ایکٹ 2019 سوائن کې واضح دي چې د ادارو د صدر د انتخاباتي کمیشن ریټرننګ افسرانو او نگران حکومت سرول دي. نو په هیواد کې آزاد او رانه انتخابات په هغه صورت کې دي چې په قانون او آئین پورا عمل درآمد شي. مخکې پاکستان پیپلز پارټي او په هیواد کې نورو یو شمېر ګوندونو له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې لاین سره سم دې زر د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اګست په 9 ولسمشر عارف الوی د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز قومي اسمبلی ماته کړه. دا وخت د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت قائم دی.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو د اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغي بیا راپورته شوې. د دې صوبې د صحت چارواکي وایي چې سږ کال دلته په سلګونه کسان په ډینګي ناروغۍ اخته شوي دي. د صحت چارواکو په صوبه کې 15 ضلع په دې ترس کې تر ټولو خطرناکې ګرځولې دي. دا چې ډینګي ناروغي له څه وجې خپرېږي او مخنیوی څنګه کېدی شي په دغه اړه له پیښوره د وسیم سجاد راپور.
خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې په 15 ضلعو کې چې په پیښور، مردان، صوابۍ، چارسدا او بټګرام مشتمل دي، د صحت د محکمې لخوا د یادی بیماری لپاره تر ټولو زیات خطرناکې یا های ریسک ضلع ګرځولې شوې دي. د خیبر پختونخوا د صحت د دفتر لخوا مشال ریډیو ته ورکړل شوې معلوماتو تر مخه په صوبه کې د ډینګي په مرض اخته ناروغان په روان کال کې 245 ته رسیدلي. ډینګي مرض دی څه او چاته څنګه پته لګي؟ د دې پوښتنې جواب د نوخار په هسپتال کې په ډیوټۍ ډاکټر رضوان خان مشال ریډیو ته صداسې ورکړو.
ډینګي یو داسي بیماری ده کوم چې د یو وایرس ته وجنه کیږي، هغه ته موږ وایو ډینګي وایرس. دا ډینګي وایرس چې دی، دا د انسان وجود ته د یو خاص قسم ماشه دی، دا هغه په تھرو باندې د انسان وجود ته داخلي کی، او دا چې کله د انسان وجود ته داخل شي نو دی یو سو علامات دي. ړومبه علامات د دې دارې چې دی به ډېر زیات تیز تبکاس کوي، هغه د وژن انسان باندې په وجود کې دردونه وي او وجود کې زیات تر په دې ملا باندې درد وي او په سینه باندې درد وي او د سترګو نشاته درد وي. د دې چې کله بیا مخ کې دغه کیږي نو په وینه کې دا سپینه وینه چې کم دم کم ته چې موږ پلیټلیټ وایو هغه را کمیږي، نو کله چې هغه را کم شي د هغې په وجه باندې د انسان د جامونه وینه ځي، په پوزه وینه راځي او یا د وجود د نورو سیونو وینه ځي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت د محکمې له طرفه مشال ریډیو ته ورکړل شوي دستاویزاتو یا اسنادو مطابق په کال 2023 کې په خیبر پختونخوا کې د نور ملک په نسبت د ډینګي مرض تر ټولو کم کیسونه رپورټ شوي، او د یادې محکمې په خبره دوی هڅه کوي چې د یاد مرض شمیره زیات نشي. دا وخت په بلوچستان کې د 2,279، په پنجاب کې 1,950 او په سند کې د ډینګي د 1000 نه زیات کیسونه رپورټ شوي. یادې ناروغۍ نه خلق ځان څنګه بچ کولای شي؟ د پېښور په لیډرلینګ هسپتال کې په ډیوټي ډاکټر احمد خان مشال ریډیو ته صداسي وویل،
کم کسته هم ډینګي وشي نو هغه له پکار د چې هغه ځان کور کې بند کړي، کم از کم یو هفته داسې بند کړي لکه مشردانۍ کې، ټیک شو مشردانۍ کې ځان بند کړي چې یار نور ماشي هغه نه چی صحیح ده، او دغه چې نور ماشي کې چی نو دا به بیا په ډېر په تیزۍ باندې به ډینګي ډېر پیلاو شي، او دا پیناډال ګولۍ به صرف استعمالوي او جوسونه اوبه دا شونه د دې روکتام داسې کېږي چې کور کې چرته ټیرونه یا بازار کې هغه کې اوبه هغه سړی درې کې کپڑے سړی صحیح استعمالوي، لاسونه بالکل پټي خپې هم پټي، اکثر داسې خلک مټي راغوختي مټي چې کوم نه ښکاری هغه هم خاص کر سحر او ماښام کې دا ماشي چل گئی، دغه ټیم کې سړی خیال ساتي او چرته بازار کې کم ځای کې دا ټیرونی کې بوی دا ختمي کې کم ځای کې دا سپرے کې دې شکور کې سپرے کې دې شي بازار کې سپرے کې دې شي دکانونو کې دا ماشي وجول لا سپرے په هر ځای کې ډیر ضروری ده.
دا خبر پختونخوا د سیاحت د محکمې تر مخه په پاکستان کې پروان کال کې په مجموعي توګه د 15,300 زیات د ډینګي کیسونه رپورټ شوي. د سیاحت د محکمې په خبره په خبر پروان میاش کې په خبر پختونخوا کې د یادې ناروغۍ لپاره تر ټولو زیات خطرناک ضلعو کې یو ده، او پروان میاش کې پکې سلیریشت کیسونه رپورٹ شوی. د پېښور ضلع ډیپټی کمشنر شاه فهد په خپل دفتر کې مشال ریډیو ته وویل،
اور کوئی بھی اگر کوئی جگہ پېښور کې اندر
او کم ځای چې هم په پېښور کې ښکاری چې دلته د ډینګي موجود نشته او یار ته پته ولګی چې دلته کیس رپورٹ شوی، هلته موږ زر تر زره کوشش کوو چې ځانو رسو سپرے وکړو او خلک په دې خبره پوه کړو چې څنګه بچان بچ ساتي. د ډینګي بیماری هر کال د 9,000 نه زیات خلک متاثر کوي. موږ دا وار هڅه کوو چې دا شمیره څومره کمولای شو نو کمای کړو او خلک محفوظ وساتو.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې د جاری کړی شوی بیان تر مخه دوی د محکمه تعلیم او ضلعي انتظامیه سره په شریکه د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي او د پوهاوي لپاره سیمینارونه او کمپینونه هم کوي.
وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور. وسیم سجاد راپور مورد اردن کو دا بلوچستان پا زیارت کی دا امنیتی سرتیر سرا پیوین خطا کی دری وسلوال وجل شوی او یو امنیتی سرتیری خپل جوان بیر لده. بلخوا دا بلوچستان پا جاپار آباد کی دا سی ٹی ڈی لوری پا عملیاتو کی د دو وسلوالو د وجلو ادعا شوی ده. د چارواکو په وینا چې د وسلوالو څخه په لویه کچه درنه وسله هم ترلاسه کړل شوې ده. نور حال ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان په زیارت کې د ځینو نڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چیک پوسټ برید شوی دی چې له امله یو امنیتي سرتیر خپل ژوند له لاسه ورکړی او د امنیتي سرتیرو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوی دي. په کوټه کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوی دي چې د ستمبر په 15 نیټه د زیارت په ولتنګي سیمه کې د ځینو نڅرګندو کسانو لخوا د سرحدي اسکر پر یو چیک پوسټ برید شوی دی چې له امله صوبیدار قیصر رحیم وژل شوی دی. د ایس پی آر په خبره چې وروسته د سرحدي عسکرو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوی دی. بلپلو ته د پیښ وروسته په ګڼ شمیر کې سرحدي عسکر د پیښ و ځای ته رسیدلي او هلته د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دمګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د پرونۍ ورځې د پیښ ذمواري قبله کړې ده. پر پیښ باندې د بلوچستان پاکستان د لنډمحاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډوم کی سخت خواشینی ښکاره کړې ده. بل غاړې ته د ترګری زد ادارې سیټي ډي وسین صوبې ته چیرمه د بلوچستان په جعفر آباد کې عملیات کړي او دوه وسلوالې وژلې دي. په کوټ کې د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټي ډي لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل شوي دي چې یادو وسلوالو په خوزدار کې د ترګری د یوې لوی منصوبې پلان تیار کړی و او پر خفیه اطلاع باندې چې کله سی ټی ډی د ستمبر په 15 نیټه په جعفر آباد کې د وسلوالو پر ټکانه یا پټځای باندې عملیات پیل کړل، نو هغه وخت د یاد پټځای څخه دوه وسلوال پر موټرسایکل د تښتېدو په هڅه کې وو او پر دې مهال د سی ټی ډی پر عسکرو ډزې وکړې، خو د جوابي ډزو په نتیجه کې دواړه وسلوال مړه شو. سی ټی ډی د عملیات په داسې وخت کې کړی دی چې یوازې دوه ورځې لمخه د بلوچستان په مستون کې د اسلام د اطلاعاتو پر مرکزی سکتر حافظ عبدالله باندې د ریموټ کنټرول بم د لاري چاودنه سوې وه، چې له امله د حافظ عبدالله په ګډون 11 کسان زخمیان سوي وو، په کوم کې چې یوه لاروی میرمنه هم شامل وه.
د یو ترین راپور مور دا وردون کو په سواد سیدو شریف کې د جمعې په ورځ د ځایی ادبی ټولنې سواد ادبی ملګری د سوري د لاندې د پښتو د دوه نو چاپ شو کتابونو د مخکتنې د سترو شو چې پکې ګڼ شمېر ادیبانو، شاعرانو او د پښتو ادب مینوالو برخه واخیسته. د سوري ته ویل شو چې پښتو ادب کې په نثر کې او بیا په تحقیق ډېر کم کار شوی دی، نو ځکه د هغه لیکوالان د ستاینې وړ دي چې په نثر کې کتابونه لیکي. نور معلومات نیاز احمد خان راکړي.
د ضلع شنګلې اوسیدونکي او په جانزیب کالج سیدو شریف کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر عطاء الرحمن عطا دوه نوي چاپ شوي کتابونه تجزیه او د طاهر اپریدي په افسانو کې حقیقت نگاری د مخکتنې دستوري په مهال پوهانو ویل چې پښتو ادب کې د نثر لیکلو ضرورت زیات دی، خو د بده مرغه په دې سیمه کې دغه روایت کم دی. دستوري ته لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزئی ویل چې د بدبختۍ نه ډاکټر عطاء الرحمن عطا په داسې سیمه کې په پښتو ادب کې تحقیقي مقالې لیکلي چې د قام سره د خپلې مورنۍ ژبې قدر نشته. دوی د ډاکټر عطاء الرحمن عطا په کتاب تجزیه ترقیدی مقاله وړاندې کړه.
دغه خار تقریبا 100% اوسیدونکي پښتانه دي، خو دغه خار په ټولو بازارونو ټولو دکانونو لوهې دغه خار د وینکو په جبه کې نشته. دا یو المیا او لهمه لمحه فکریا هم ده، ځکه چې قانون په جبه ژوند دی او چې جبه ترې واخلي دغه قانون هم ورک شي. د قانونو تر ورکېدو دغه طریقې کار داسې نه وي چې په مادي لحاظ سره دغه خلک ورک شي، بلکې په مانوي لحاظ سره دغه خلک ورک او تت او ورک شي. چمنګې د نړۍ په تاریخ کې په سلګونو مثالونه لرو. دا د اتاسې په اتم مقالو مشتمل یو علمي کتاب دی چې اکیډمیک بڼه لري، ځکه چې دې کې زیاتې مقالې د هغوی د پی ایچ ڈی ډیګری کم پیپر دي. دا کتاب د سکم او زیات 4.5 کروڑ پښتنو د پاره صرف په 1500 تعداد کې چاپ دی. دا یو بل عالمي یاد کنه.
دا د ادبي دستوري مشر میلمه ډاکټر شیرزمان سیماب د طاهر اپریدي په افسانو کې حقیقت نگاری په اړه وینا کې ویل چې دا کتاب په اصل کې د پښتو پی ایچ ڈی ډیګری لپاره لیکلی شوې مقاله ده او د پښتو ادب زده کوونکو لپاره په تحقیق کې یو لارښود دی.
چې زموږ د افسانې آغاز کی او د طاهر اپریدي نه زموږ د جدید افسانې ابتدا کی، چې موږ جدید افسانه چې د دنیا د افسانې سره په څنګ کې دونو زموږ سره طاهر اپریدي افسانه. نو دا عطاء الرحمن په دې مقاله کې دوه خبرې داسې مخې ته راغلي چې یوه د ریالیزم په حواله چې دا موضوع زموږ سره په لټریچر کې ډېره زیاته مهمه ده، څنګه چې دا نور موضوعات دي. او په دې کې ما دا زیل دو چې دې پر ریالیزم واقعي چې کار کوي او حقیقت چې بي کو په اوستا کتاب چې بیا 30 کاله ګوري کې ډېر لیکوالان خپل 30 بیا د چاپ کولو هم جوګه نه ګڼي چې یاره یا به دې کې دای دای یا وي ورګه سمو مې برابرو مې په عطاء الرحمن زما په خیال چې په کال کې دننه دننه خپل 30 چاپ هم کړ او ولس ته کې نو دا جرأت چې څوک کوي نو دا هغه سړی کولی شي چې هغه په خپل لیک باندې اعتبار.
په دغه مهال ځایي شاعرانو خپل قلمونه هم وړاندې کړل چې پکې د منګورې خوږجبي شاعر ظفر علي ناز د عطاء الرحمن عطا په شاعرۍ کې درناوی وړاندې کو.
استاد دې د پښتو د ادبیاتو استاد ډاکټر شوی دا زکه خو ملګرو کې ملګری معتبر شوی امین د خپل قلم د خپل جب او هنر شوی اوس امر شوی جانان اوس د ناز د زړګي سر شوی اوس امر شوی جانان اوس د نا سڑکی سر شوی ران غختی دی خپل فن کی دس پر لیتان دی وگمی دی ستالک ستا دران فکر روخان آئینی دی.
په اخیره کې لیکوال ډاکټر عطاءالرحمن عطا ته ورغلي مشرانو د مشرۍ شمله ورپسر کړه. ډاکټر عطاءالرحمن عطا په دغه مهال په رسمي توګه د سوره کې شریک د لیکوالانو، شاعرانو، زده کوونکو او میلمنو مننه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې غمونه دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ: 00 403 شپږ 40 شپږ 90.